بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم او اردوونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د خالی شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 23مه د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې 15مه او د 2023 میلادي کال د اگست 14مه نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې، دا لومړی لمم سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. خبر نور سبا لا سیونست رژیم سره د امریکا په ملګرتیا اعتراضیا غونډې تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لا سیاسي تبصره وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي، چې بیا د ورسته هم حسینی غورزنګ او د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام د پاسون په حقله پروگرام درتا وړاندې کی، چې بیا د ورسته هم بے نقاب امریکا ترنوانه پروگرام اور دل شي، چې پم دې سره زمونږ د خبرونه هم سر ترسي parstoday.com/pa زمونږ د انټرنیټي سایت درکتي ولنده د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاګو سم پام کړی د محل خبرونه ته. سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی خطیب زاده د افغانستان په حالاتو اندیښنه څرګنده کړې ده. جنرال سلامی وایي چې هیڅ هیواد د ایران له شرایطو سره نه دی مخامخ. په افغانستان کې د امریکایي کودتا د احتمال خبرونه ورکول کیږي او طالبان د زابل، لوګر او روزګان ولایتونو د نیولو ادعا کوي. اسلامی ایران د افغانستان په حالاتو اندیښنه وښودله. زمون خبریالوی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایندوی خاغلی سید خطیب زاده په افغانستان کې تاوتریخوالو په زیاتی دا باندې د ایران د اسلامی جمهوریت د اندیښنې په څرګندولو سره پر روانو حالاتو کې د ملکی وګړو او د بیګنا خلکو د ژوند ساتلو ته د پام غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان په هرات ښار د طالبانو کنټرول ته په پام سره وویل چې د ډیپلوماټیکو ځایونو او د ډیپلوماټانو په بشپړه ډول سلامتیا او د امنیت تامینولو ته باید د جدي پام وشي. د ایران د خارجه وزارت وایي د افغانستان په هرات ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سرکونسلګرۍ سره د خارجه وزارت د پرله پسې تماس او هلته د دیرا کارکوونکو د سلامتیا د حالت د تعقیبولو خبر ورکړ. جنرال سلامی وایي چې هیڅ هیواد د ایران په شان لا شرایطو سره نه دی مخامخ. د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک عمومي قومندان جنرال سلامی ویل هیڅ هیواد ایران ته په ورته شرایطو کې نه دی، ځکه چې مونږ پر کرونا ناروغۍ سربیره سختو بایکاټونو اقتصادي جنگ سره مخامخ یو. د زیات کړه ساتندوی ځواک د ایران د ملت لپاره د رامنځته شویو شرایطو وضعیت په نسبت د دندې احساس کوي. جنرال سلامی له کرونا ویروس سره د مقابلې لپاره وسلوال ځواک ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حکم ته په اشاره سره زیات کړه پر درملیزو تابعیو سربیره هغه معیشتی مشکلات چې د کرونا په خاطر رامنځته شوي دي هم زموږ لپاره بل مسؤلیت رامنځته کړی، چې په دې لړ کې هم هڅه کوو په معیشتي پیکیجونو کې هم په پوره توان او قدرت سره په ډګر کې ووسو. عزیزان اوس هم د افغانستان خبرونو ته ستاسو پام را ګرځو. په افغانستان کې د امریکایي کودتا د احتمال خبرونه ورکول کیږي. آریانا نیوز د زنو هغو افغان سرچینو لا کوله چې د امریکا له سیایي استازو سره ارتباط لري ویلي چې امریکا د افغانستان ولسمشرې په معنی کې یوې غلي کودتا ته چمتو کیږي. دغه پروګرام په اساس امریکایي عسکر د افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړی مرستیال امرالله صالح او نور یو شمیر چارواکي د ولسمشرې له ماڼې وباسي او د امریکا سفارت ته به یې منتقل کړي او له هغو به وغواړي چې د هېواد په اداره کولو کې په خپل بې کفایت اعتراف او له قدرته په خپله خوښه د لیرې کېدو اعلان وکړي. د دغه پروګرام په اساس یو سیاسي ټیم سملاسي او د افغانستان د سترو مشرانو په چورلیستو یو د رهبری شورا جوړه او یو کس به د موقت حکومت په توګه وټه کی ترڅو د نظام او د هیواد د جوړښت د دړې وړې کې دا مخه ونیسي. ویل شوی چې د دغه کار سریزې برابرې شوې دي او که اشرف غنی او شاوخوا کسان امریکایي عسکرو ته له تسلیمې دا ډډه وکړي نو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ځانګړو امنیتي ځواکونو پر ضد د تاوتریخوالي احتمال موجود دی. په عین حال کې ځینو رسنیو بېګا داسې راپورټونه ورکړل چې د دې احتمال شته چې کابل ته د طالبانو په نږدې کې دا سره افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه ووزی. په دې ورستیو کې طالبان د افغانستان ډېرې سیمې نیولې دي او دغې چارې د افغانستان د اولس په خلکو کې له امریکا کرکه او نفرت نور هم زیات کړی ځکه دوی دا فکر کوي چې امریکا د مناسب پلان په اساس له افغانستانه ونه وته. دا د سبب شوه چې اوس طالبان په پرمختګ سره ډېرې سیمې نیولې دي. طالبان د زابل، لوګر او اورزګان د نیولو ادعا کوي. د افغانستان د شفقنا خبري اژانس له راپور سره سم د افغانستان د زابل ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ویلي چې طالبانو د زابل ولایت مرکز قلات خار نیولې دی. له بلې خوا په لوګر ولایت کې ځایي سرچینو هم تایید کړه طالبان د دغه ولایت مرکز پل علم خار ته ورداخل شوي دي. افغان حکومتي عسکرو او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده او طالبانو په پل علم کې د لوګر ولایت د پولیسو قمانداني او اداري ودانۍ نیولې دي. د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد هم وایي چې کندهار ته څیرمه زابل ولایت مرکز قلات خار یې نیولې دی. مجاهد دا خبره په خپل ټویټر پاڼه باندې کړی دا ویلی چې ملګروی د ولایت مهمه ادارې نیولې دي. نوموړي د ټویټ په دوام کې لیکلي چې په یاد خار کې د ولایت مقام امنیه قماندانۍ د استخباراتو مرکز او ټول ملحقه د طالبانو لاسته ورغلي دي. عسکرو وسله په مځکه کې خودلی ده او طالبانو ته تسلیم شوي ټول وسایل وسلې او مهمات د طالبانو لاسته ورغلی دی. مجاهد پرون هم دارنګه په یو ټویټ کې د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ خار د نیولو خبره کړې وه. طالبانو په افغانستان کې په ډېرې چټکتیا سره خپل پرمختګ ته دوام ورکړی او دغه چارې په امریکا او لیدوزو هیوادونو د خلکو نیوکې زیاتې کړي دي. وایي چې امریکا د دغه موضوع په وړاندې بې پامه ده. د کابل په چاراسیاب کې د عملیاتو په موخه اضافي عسکر ځای پر ځای کیږي. د طالبانو په لاس د لوګر له نسکوري دا ورسته اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل ولایت په چاراسیاب کې د عملیاتو په هدف د اضافي عسکرو د ځای پر ځای کولو په تړاو هلې ځلې پیل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست پرون وخته د چاراسیاب له امنیتي منصوبینو سره کتنه درلودلې ده. د دې وزارت له لوري په خبرې شوي خبر پاڼې کې راغلی چې سرپرست وزیر جنرال عبدالستار میرزا کفال له امنیتي مسؤلینو سره د کتنې په ترڅ کې د دوی ستونزې او امنیتي ننګونې ارزولي او د وضعیت د ښه والي په برخه کې دوی ته ضروري لارښوونې هم کړې دي. په بیانیه کې راغلی چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر د دې ناستې په مهال د عملیاتو همدارنګه د قدرتونو د ځای پر ځای کولو د څرنګوالي په تړاو بحث او خبرې وکړي او په دې حساسو شرایطو کې د دوی له کار او فعالیت څخه مننه هم کړې ده. د چاراسیاب ولسوالۍ د پولیسو مسؤلینو هم د روان امنیتي وضعیت په اړه راپورټ وړاندې کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستیو سلګیو به د ترهګرو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د کابل چار اسیاب کې د عملیاتو اضافي عسکرو ځای پر ځای کولو خبره کوي چې وسلوالو طالبانو په نږدې دوه اونیو کې د افغانستان لږ تر لږه 13 ولایتونو مرکزونه نیولي دي. د ولسمشر ماڼۍ د دغو سیمو د بیرته نیولو ډاډ ورکوي او د افغانستان ولسمشر دوهم مرستیال امرالله صالح هم وایي چې وسلوالو طالبانو ته به ماتې ورکړي. عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم مجمنه وکړه چې له بلخ به دفاع کوي. د افغانستان په شمال کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د ولسمشر پخوانی مرسیال عبدالرشید دوستم په یو خبری کانفرنس کې له مزار شریف ښار د دفاع ژمنه تکرار کړې دي. خاغلی نور ویلی چې افغان ولسمشر غنی ورسره منلی دا چې هلته د ولسی پاڅون د ځواکونو د ملاتړ لپاره به تجهیزات په لاس ورکړي. د افغانستان ولسمشر پخوانی مرستیال دوستم ویلی چې بلخ د افغانستان دروازه ده او له دغه ولایته به دفاع وکړي. خاغلی دوستم ویلی چې خلکو ته به ثابته کړي چې یوازې نه پرېږدي. د بلخ ولایت 15 خواوو ته پراته ولایتونه کندوز، بغلان، سمنګان، سرپل او جوزجان وار لا د مخه د طالبانو لاسته ورغلی دي. په اتانور او دوستم سربیره د ولسمشر لومړي مرستیال صالح هم ویلي چې طالبانو چې هغه د جهل او وحشت د لښکر په نامه یاد کړي دي په وړاندې به مقاومت وکړي. تر دوی مخکې د هرات ځایي قماندان اسماعیل خان هم دې ته ورته خبرې کړې وي، خو ویل کېږي چې طالبانو په وړاندې د جنگ تاب را نه وړ او د هرات والی د کورنیو چارو وزارت مرستیال او په هرات کې د ظفر قلي اردو قماندان سره یوځای طالبانو ته تسلیم شو. اینی شاهدان وایي چې د هرات 200 ظفر قلي اردو ولوټل شو. د هرات ښار اینی شاهدان وایي چې په دغه ولایت کې د پرتې 200 ظفر قلي اردو ډیر وسایل ولوټل شول. د یاد قلي اردو یو پخوانی افسر چې وایي د طالبان لخوا د قلي اردو لنیولو څخه ورسته رخصت کړی شوی ویل چې له تسلیمې څخه ورسته ځایي کسان په قولی اردو ورول ویدل او څه چې په لاس راتلل هغه یې وتښتول. هغه چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له افغان رسندو سره خبرې کولې ویلي چې یوازې له ما سره چې د مرکز د کنډک د بخش ډیپورو سره و 1250 میله M14 تر 40 نورې درندې وسلې 40 تمپاچې په لکونو مهمات 2 کمپیوټرونه موجود وو. نوموړي ویل چې په ظفر قلي اردو کې د قلي اردو په خپلو وسلو او وسایلو سره هلته د ایټالیانو د بیس وسایل هم دغه قلي اردو ته ورکړل شوي دي، خو پوه نه شو چې کومې خواته لاړل. او بل خبر دا چې متقیل اسماعیل خان او وختل شي جمعیتي مشران ورسره جوړ کړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر او طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر امیر خان متقی د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر او د هرات نامتو کماندان اسماعیل خان څخه د ټلیفون له لارې غوښتي چې د اسلامي جمعیت ډلې او نور مشران ورسره جوړ کړي. دا دې مهال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
له سهونیست رژیم سره د امریکا په ملګرتیا اعتراضیا غونډه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د فلسطین د خلکو پر ضد د اسرائیلو ظلم او د غالبانه سیاستونو دوام سبب شوی چې په ټوله نړۍ کې سلګونو مدني ټولنې او ډلې د بایکاټ د غورځنګ په ملاتړ کولو سره د سیونست رژیم له شرکتونو سره د ملګرتیا د غوڅېدا او د اسرائیلو د جوړو شیانو د اخیستلو د بایکاټ غوښتنه وکړي. او په دې لړ کې د امریکا په فلوریډا ایالت کې په ټامپا ښار کې د یوه روغتون مخ ته په اعتراضیه غونډې کې د فلسطین د حقوقو په لسکونو ملاتړو د سیونست رژیم له شرکتونو سره دغه روغتون په ملګرتیا اعتراض وکړ. دغه روختون تیر میاشت د 19 رژیم له وو شرکتونو سره د ملګرتیا تړون لاسلیک کړی دی. اعتراض کوونکو په لاسونو کې داسې پلی کارډونه نیولي وو چې ور باندې لیکل شي وو 19 رژیم تر خپل نیواک لاندې سیمو کې د خلکو روغتیایي شیانو د تامینولو په هکله د یو نیواګر ځواک په توګه په خپل مسؤلیت عمل نه کوي او د طبي تجهیزاتو د رسیده مخه نیسي او له دې سره په یو وخت په روغتونونو او د روغتیا په مرکزونو باندې بمباریانې کوي. په فلسطینی ټاټوبه کې د 19 رژیم سلطه غواړي سیاستونه او د خارجیو د جوړولو دوام او د اسرایلو لخوا د فلسطین د خلکو په حقوقو سترګې پټول او په غزه تلانګ باندې د رژیم حمله او د سلګونو فلسطینیانو په تیرا بیا د ماشومان او شهیدول او جوبلول فلسطین ته د طبي تجهیزات او د درمل لرسیده د اسرایلو مخانیول او د فلسطین د بی دفاع او مظلوم خلکو پر ضد اسرایلو نور په سلګونو جنایتونه او په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو او رسندیو کې دغه زنو جنایتونو د عکسونو خپرېدل سبب شوی چې د نړۍ د خلکو ډېر عمومي افکار اغیزمن شي او په نړیوالې ټولنې کې د اسرایلو ضد احساسات زیات شي. په دې لړ کې د نړۍ د ډېرو هیوادونو خارجو د بی ډي اس لاغورزنګ سره د پیوستون په ترڅ کې چې د فلسطینیانو د مځکو د نیولو او په دغه مځکو کې د خارجو د جوړولو په دلیل په 19 رژیم د دباو لپاره یو نړیوال کمپاین دی د اسرائیلو په جوړو شیانو او شرکتونو بندیز ولګاوه او له 19 شرکتونو سره د هر ډول ملګرتیا د غوڅولو غوښتون کړي. په حقیقت کې د بی ډی ایس په نوم غورزنګ د فلسطینیانو د یو پلوي غورزنګ په توګه د اسرایلو د بایکاټ د څنګ تا کولو او له اسرایلو سره له ملګرتیا او پانګونې د ډډه کولو په لړ کې فعالیت کوي او په تیرو څو کلونو کې د امریکا او اسرایلو ترمنځ ملګرتیاوې زیاتې شوې دي. امریکا د 19 رژیم د تر ټولو مهم لاتړي په توګه نه یوازې د پخوانی ولسمشر ټرامپ د حکومت په وخت کې د اسرایلو رژیم د ګټو او د سیاستونو د ملاتړ په لړ کې بے مخینه اقدامات ترسره کړل، بلکې په نړۍ کې د 19 رژیم غورزنګونو او تنظیمونو د بایکاټ او د هغو د کمزوري کولو لپاره د خارجه وزیر په شمول د 19 رژیم د ځینو چارواکو لخوا پرله پسې هڅې ترسره شوې، خو له دغو ملاتړونو سره سره د اسرایلو د بایکاټ او د 19 رژیم د شرکتونو د جوړو شیانو د نه اخیستو په هکله ولسي کړچارونه په امریکا او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې پیاوړي شوي دي چې د دغو هیوادونو ډیر خارج په دې چوکاټ کې د اسرایلو لا تیریګرو سیاستونو سره خپل مخالفت وښیي. دغه غورزنګونه همدارنګه اوس د 19 رژیم لپاره په یوې شخړې بدل شوي او د اسرایلو ډیر شیان نور د وخت په شان خریداران نه لري او اسرایلی شیان شرکتونه لا خطر او د لوړې کېدا سره مخامخ دي. د سیاسي چارو شناندې ظاهر انډرواس په دې زمینه کې وایي چې د اسرایلو د بایکاټ د نه پانګونې او د بندیز غورزنګ یو حکومت نه، خو به هغه کار چې په ټوله دنیا کې د نیواګر حکومت د سیاست پر ضد ترسره کوي په تل ابیب کې د چارواکو خوبونه یې ورک کړي او هغوی مجبوره کړي چې دغه غورزنګ د اسرایلو لپاره ستراتیژیک ګواښ وبولي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساعت سره نه خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د اسد اعظمری د میاشتې د 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 15 او د 2018 میلادي کال د اگست له 14 نیټې سره سمون خوري. یا 1302 کال وړاندې د یو شپږم هجری قمری کال د محرم د میاشتې په 15 نیټه عبید الله ابن زیاد ورسته لدی چې له امام حسین علیه السلام سره د جګړې لپاره د کربلا په لور زر نور کسان واستول، د زهیر بن قیس په نامه یو بل کس ته له 1500 سپرو سره دنده ورکړه چې د کوفې صدا پر پل ودریږي او د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې له کوفې څخه د حضرت امام حسین علیه السلام د ملګرتیا په نیت وځي. د عامر ابن ابي سلامه په نامه کس چې له امام علیه السلام سره د پیوستون لپاره روان و، د زهیر بن قیس او د هغه پر عسکرو یې برید وکړ او د عسکرو له منځه تیر شو او چا جرأت ونه کړ چې په هغه پسې ورشي. عامر ځان کربلا ته ورساوه او له امام حسین علیه السلام سره یو ځای شو تر دې چې شهید کړی شو. هغه د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اصحاب و او له هغه حضرت سره په ډیرو جګړو کې برخه اخیستی وه. یو سل درې دیرش کاله وړاندې د 1310 هجری قمری کال د محرم په 15 نیټه مشهور آذربایجاني عالم په فاضل مراغی مشهور ملا احمد د ایران په شمال لویدیځ کې وفات شو. مراغی د نجف په علمي حوزو کې د زده کړو له کلونو او د شیخ مرتضی انصاری په شان د مشهور استادانو څخه له علمي ګټې څخه وروسته په علم فقه، اصول فقه او نورو دینی علومو کې متبحر فقیه شو. هغه په ایران کې لستنېدو وروسته تدریس ته مخه کړه او پیاوړي شاګردانې وروزل. فاضل مراغی همدارنګه په مختلفو دینی برخو کې ډیر کتابونه لیکلي. د قدرمن عالم څخه د قرآن مجید د ځینو برخو تفسیر او همدارنګه په پراخو اسلامي متنونو کې لمن لیکونه شته دي. څلور اویا کاله مخکې د 1940 میلادي کال د اګست په 14 نیټه د پاکستان هیواد له هندوستانه جلا شو او خپل خپلواکي اعلان کړه. د هند په لویه وچې کې د اسلام دین په 8 میلادي پیړۍ کې وارد شو او له دغه ټاټوبي یوه برخه چې نن پاکستان نوم لري د انګلستان په وسیله د نیواک تر وخته پورې د 13 میلادي پیړۍ په وروستیو کې د مسلمانانو په واک کې وو. د انګلستان د استعمار پر ضد د هند د خلکو د پاڅون له پیلېدا سره په 1906 میلادي کال کې د محمد علي جناح په مشرۍ کې د مسلم لیگ ګوند جوړ شو چې د هغو مقصد د یوه اسلامي حکومت جوړول وو. دغه ګوند د هندوستان د مسلمانانو نظر ورو ورو خپل ارمان ته ورواړه وه او بالاخره د پاکستان هیواد جوړ شو. دغه هیواد په لومړیو کې د هند په ختیځ او لویدیځ کې د سره بیلولو دوو ټاټوبو جوړ وو، خو له مرکزي حکومت د ختیځ پاکستان د مګالیانو ناخوښۍ په 1911 میلادي کال کې له پاکستانه د دې برخې د بیلتون او د بنګلادیش هیواد د جوړېدا لامل شو. د پاکستان حکومت تر 1911 کال پورې ګورنر جنرالي وو او له هغه وروسته د پاکستان په اسلامي جمهوریت نوم بدل شو. پاکستان له 3000 مربع کیلومتره پراختیا سره په جنوبي اسیا کې او د ایران، هندوستان او افغانستان او چین له هیوادونو سره ګاونډ دی. اولنن 50 کال وړاندې د 1950 لمریز کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه بحرین له ایران څخه خپلواکي اعلان کړه. د فارس خلیج په جنوب کې پروت د بحرین ټاپو د قاجار لړۍ په لومړیو کې د ایران تر نظر لاندې فعالیت کاوه، خو څو کاله وروسته انګریزانو په دې پلمه چې ایران دریایي ځواک نه لري له قاجار لړۍ سره په تړون پسې د بحرین او د فارس خلیج د امنیت د ساتنې مسؤلیت په غاړه واخیسته. دغه واکمنې چې تر 1950 کالو پورې اوږده وه، وروسته به د ایران د هغه وخت د حکومتونو لخوا تل ورسره مخالفت کېده، خو هر ځل به یې یو ډول ماته وخوړه. په نهایت کې کله چې ایران په 1946 لمریز کال کې د هیواد د ویشلو په طرحه کې بحرین سوال لسما صوبه اعلان که په عربي وادونو کې په څپو مخالفتونه راو پاریدل.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیره زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شي. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00989121403. د امام حسین په پاتون کې د قران زلا.
ډیرو ګرانو مینوالو، د امام حسین علیه السلام په پاتون کې د قران کریم زلا تر عنوان لاندې د پروګرام له لسمې برخې سره زفاطمی لخپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
په دنیا کې دی تیر شوی ډیر بے رحمه بلاګان، داسې ظلم نه دی شوی نه به وشي په جهان. د چینې په غاړه مړه شول ټول لتن دی ماشومان. اخر چغه کړه حسین نر بچی، زه د حیدر یم سکنن یم اوګې تګې، خو په اصل شیر ببر یم. راشه وګوره فرعون، د حیدر د وینې اور لګراو دانګ میدان ته چې ښکاره کړو سره زور. خو یزید ترشا تپټ شو، چار چاپیر جنگ شروع شو، کربلا په وینو سره شو، بیابان ډک د نارو شو. دا د لسو او د زرو جنگ خو نوی قتل عام وی، په لکاو په زرو خرس د خپل حرس هر یو غلام وی. د حسین ملګری واړه په نرتوب کې حیدری وو، خو سیلاب د تورو ډک ډوب کړل کسل زلا ازمری وو. عزیزانو، د عاشقان او حق پلټونکو کاروان کربلا ته ورسید، هغه ټاټوبه چې د حسین ابن علی علیه السلام له حماسې مخکې ناپیژندل شوی وو. د یو شپیتم هجری قمری کال عاشورا دغه نوم په ژبو جاری کړ، او له دې وروسته د کربلا نوم له حماسې، ایمان او عشق سره وتړل شو، او د غم، سوگ او مظلومیت تداعی کوونکی شو. دا عاشورا په ورځ کابو په شپږ کیلومتر او اتو ساعتونو کې د بیساری او عظیم حسینی حماسه رامسته شوه. د حسین ملګرو په یو نابرابر جنگ کې د حماسې بیرغ پورته کړ. ایمان او زړورتیا و، د غشو الوت او د تور غورزیدا او هغه شکان چې ټوټه ټوټه په وینو سرو بدنونه یې اسمان ته والوتل.
امام حسین علیه السلام په ورستی ورځ هم د هدایت او لارښوونې لپاره لخپل لخکر راووته او د دښمن د صفونو مخې ته ورغله. د دښمن لخکریانو چیغې او شور ماشور جوړ کړ. امام حسین علیه السلام وفرمایل، افسوس دیوی پر تاسو، ولی غوږ نه اچوئ هغو خبرو ته چې تاسو ودی او نیک مرغی ته وبولم. پر تاسو کې هیڅوک زما حکم نه مني او زما خبره نه اوري، دا ځکه چې ستاسو خېټې له حرامو ډکې شوي او ستاسو په زړونو کې د قساوت مهر لګېدلی دی. تاسو د دغه امت طاغوتیان یاست او له فاسدو احزابو پاتې کسان چې قرآن ته یې شا کړې ده. د جنایتکارانو او د کتاب له تعریف کوونکو او د سنت ختمونکو یاست چې د پیغمبرانو بچیان وژنی او د اوسیاو نسل له منځه وړی.
عزیزانو، حضرت امام حسین علیه السلام د خپلو ویناو په یو برخه کې د هود د مبارکې سورې له 45 تر 55 آیتونو پورې تلاوت کړل. خدای گواه دی او تاسو هم گواهی ورکړئ چې زه له هغو خدایانو چې تاسو یې له یوازینی خدای پرته عبادت کوئ بیزاره یم. تاسو چې زما په کار کې کوم فکر او تدبیر لرئ بېل کوم مهلت یې ترسره کړئ. ما په هغه خدای چې زما او ستاسو پالون کې دی توکل کړی دی چې د هر حرکت کوونکې اختیار د هغه په اراده او خوښه دی، او البته زما پالون کې به په سمه لاره وي.
د عمر سعد له لخکر د قیس کندی زوی محمد بن اشعث امام حسین علیه السلام ته وویل، ای د فاطمه زوی حسینه، له پیغمبر اکرم کوم منزلت او برتری په تاسو کې شته چې په نورو کې نشته؟ نو امام حسین علیه السلام د آل عمران سورې 3 آیت تلاوت کړ، هرته چې متعال خدای فرمایي، خدای تعالی آدم، نوح، آل ابراهیم او آل عمران ته په نړیوالو برتری ورکړه.
کله چې امام حسین علیه السلام په خپلو وینو کې لوغړېده، نو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبره انعکاس درلود چې فرمایل به یې، اے خلکو، دا حسین ابن علی دی. حسین وپیژنې چې هغه په تاسو فضیلت لري، او فرمایل به یې، حسین لما دی او زه له حسین یم. خدایا هغه پر تا سپارم او ستا د امت په نیکانو. په ټوله دخته مردار خواره خپاره وو. نیزو د امام حسین علیه السلام نه ستړي کېدونکي او مبارز یاران او مرستیالان شهیدول. د حسین له لښکر حتی یو کس هم پاتې نه شو، خو د ظلم په وړاندې د مقاومت او ایمان خوشبویي د کربلا فضا بهاري کوله. دښمن پریکړې سرونه په نیزو کړل تر څو په خوشحالۍ او هلهلو سره د بریالیتوب جشن جوړ کړي. خدا حسین علیه السلام لا پرې سره د قرآن ښکلی غږ پورته کېده، او د دښمن په لښکریانو کې حیرانتیا او ویره رامنځته شوه. حسین چې مجسم قرآن وو، د نیزې په سوکه هم حق او حقیقت معرفي کوه. څه پوښتې چې دا د چا سرونه په نیزو دي؟ دا په حقیقت کې قرآنونه په نیزو دي.
زید بن ارقم نقلوی چې د امام حسین علیه السلام مبارک سر می ولید چې د قران کریم تلاوت کوي او دغه آیت لولی. آیا داسې ګمان کوئ چې هغه څه چې په اصحاب کهف او رقیم زموږ له آیتونو تیر شول حیرانوونکي وو؟ ارقم وایي چې په بدن می ویشته ودرېدو او ومې ویل چې دا ماجرا له اصحاب کهف هم عجیبه ده. امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته هم د قرآن له ژبې د ظالمانو عاقبت او اقپلتونکو بریالیتوب تلاوت کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. او هغه کسان چې ستم یې کړی ډیر ژر به پوه شي چې کوم ورستنېدونکي ځای ته به ورستانه شي. عزیزانو، تر اوسه د عاشورا ورځ نه وه شپه شوې چې د تاریخ کاروان روان شو. د حسین علیه السلام یاران او دښمنان یو یو راځي او ځي. هغه څه چې تلپاتې او جاودانه پاتې کیږي د عدالت غوښتنې او حق غوښتنې زور دی چې حسین ابن علی علیه السلام راوپنځاوه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
عزیزانو، په دې هیله چې له دغه وینامو پوره پوره استفاده کړې وي، د خپرونې په دې برخه کې زه دورانه له خپلې قدرمنې همکارې
فاطمې سره
ستاسو له حضور اجازه غواړو او په لوی خدای مو سپارو.
بے نقابہ امریکہ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمې سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د بې نقابه امریکا د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رنوریدونکو، د امریکې د ولس مشر د دوو جنگی اختیاراتو له لغوه کولو سره د سنا د کمیټې موافقه په امریکې کې د کار په حوزه کې د توکمیزو نابرابریو پراختیا، د کرایه‌دارو د استلو لپاره د نوي مهلت ټاکل، د کډوالو د استلو زیاتېدا، او په امریکا کې د کورونا د ډلټا ډول پراختیا ته په پام سره د کورونا د کړکېچ زیاتېدا د امریکې د تیرې اونۍ مهمې پیښې وې.
په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د هغو دوو قوانینو له لغوه کولو سره چې د امریکا ولسمشر ته له کانګرس سره له مشورته پرته د جنگ پیلولو اختیار ورکوي موافقت وکړ. دغه کمیټې د شروع په ورځ په 13 موافقو او 14 مخالفو رایو سره په 1999 او 2002 کلونو کې د تصویب شویو قوانینو له لغوه کولو سره چې ولسمشر ته ځواکونو د اجازه استفاده ورکوي موافقت وکړ. سناتوران مدعی دي چې په دغه رای سره د جنگ د اعلان لپاره د کانګرس مرجعیت چې په تیرو کلونو کې له لاسه وتلی وو بیا ترلاسه کړي. د دغه کمیټې د ډیموکراټو غړیو ترڅنګ دریو جمهوري غواړو استازیو هم ورته مثبت رایه ورکړه. دغه طرحه اوس د امریکا د سنا په څرګنده غونډه کې رای ته کېښودل کیږي. د امریکا د کانګرس استازیو هم د جون په 18 په 2002 میلادي کال کې د مصوب قانون باطلې ده ته مثبت رایه ورکړه. د عراق پرزد له پوځي ځواک د استفادې اجازه د 2002 کال مصوب هغه قانون دی چې د امریکایي قانون جوړونکو په عراق له حمله مخکې تصویب کړی وو او د امریکا ولسمشر ته اجازه ورکول چې په ځینو ټاکل شویو شرایطو کې د کانګرس له تایید پرته په لویدیځه آسیا کې د پوځي اقداماتو حکم صادر کړ. د کانګرس قانون جوړونکي وایي له دغو قوانینو د امریکا د ولسمشر بیا بیا استفاده په دې معنا دی چې کانګرس د جنگ د اعلان لپاره خپل قانوني مرجعیت له لاسه ورکړی دی. د کانګرس استازیو همداراز جوته کړې ده چې د عراق پر ضد له ځواکونو استفاده تیروتنه وه چې د عراق د ډله ییزو وسلو په اړه د ناسمو معلوماتو په اساس د جنگ غوښتنې لپاره ولسمشرانو ته بې حده اختیارات ورکړي دي.
جمهوری غواړي قانون جوړونکي د دې غوښتنه کوي چې جو بایدن باید له دغو ډلو سره د مقابلې لپاره مشخصه او معلومه ستراتیژي ولرلی شي او حتی په خپلو اختیاراتو سره د حملو د مخنیوي اقدام وکړي. په دې لړ کې د پام وړ جمهوری غواړو له دغې مصوبې سره مخالفت ته مخه کړې ده. د الاسکا ایالت جمهوری غواړي استازی ډین سالیوین چې د سنا د وسلوال ځواک د کمیټې غړی دی مدعی شوی چې د ولسمشر د پوځي اختیاراتو لغوه کول به د ترهګرو ډلو د جسارت سبب شي. یو بل سینیټر مارکو روبیو هم په دې لړ کې وایي دا چې د بایدن حکومت ډیر په زور سره عمل وکړي د هغه لپاره به یو پیاوړی پیل وي او دا پیغام به منتقل کړي چې موږ باوري نه یو چې د ایران تر ملاتړ لاندې یا نورو ملیشاو په وړاندې د خپلو عسکرو د ساتنې لپاره د ضروري حملو د ترسره کولو توان نه لرو. ران جانسن چې د دغې مصوبې یو بل ملاتړی دی وایي د 2002 کال مصوبه په عراق کې د امریکایي عسکرو د ساتنې لپاره ضروري ده. هغه وویل مقرره نه ده چې یوازې هغه وخت چې پر موږ حمله وشي هغه ته غبرګون وخایو. دا ویلو دا چې د امریکې پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له همدغو جنگي اختیاراتو څخه په سردار شهید سلیمانی د ترهګرې حملې د توجیه لپاره استفاده وکړه.
په امریکا کې د کارونو له ورو ورو پرانستل کېدا سره سره تر اوسه په میلیونونو رنګین پوستې په تېره بیا تور پوستې د توپیر او تبعیض په وجه خپلو کارونو ته نه دي ورستانه شوي. په دې ډول له دې سره سره چې د کورونا په دلیل په میلیونونو امریکایان خپل کارونه له لاسه ورکړي وو خپلو کارونو ته بیا ستانه شوي دي، خو تور پوستې کارګران او لاتینې توکمه کسان بیا ګمارل کېده لپاره له ستونزو سره مخامخ دي او دا هغه نابرابري ده چې څو لسیزې کېږي امریکا پکې ښکېله ده. د واشنګټن د عادلانه ودې مرکز غیر حکومتي سازمان کې د کار بازار د سیاست مدیریت کیټ بان وایي له اقتصادي نابرابري سره اړوند مسلې واقعا نه اواریږي او د 2000 میلادي کال په اپریل کې د بیکاری اندازه چې د قرنطینه له امله 14.5 رسیدلې و. په جون میاشت کې یو ځل بیا 15.9 کمه شوې ده. د لاتین توکم کارګرانو د بیکاری اندازه 2.4 او د تور پوستو د بیکاری اندازه هم 9.2% دی. اقتصاد پوهان باوري دي چې د تور پوستو او سپین پوستو د بیا ګمارلو په موضوع کې یو دایمي نابرابرۍ موجوده ده. په عین حال کې د بیکارۍ د لګښت مرسته چې د ستمبر تر شپږمه به دوام ولري، کارګرانو ته اجازه ورکړي ژوند ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې یو شمیر ایالتونو دغه مرسته کمه کې یا غوڅه کړې ده.
له کورونا څخه د رامنځته شوي کړکېچ چې دوام د کرایې په کورونو کې اوسیدونکي 1 میلیون کسان له کورونو څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ کړي دي. د امریکا روغتیایي چارواکي د ډیموکراټ ګوند د کیڼپالې خواوې تر دباو لاندې او په هغو خطراتو باندې په ټینګار سره چې د کرایېدارو د پراخې ستنې په ارتباط موجود دي، نوې مهلت وټاکه چې د اکتوبر تر میاشتې دوام لري. په امریکا کې د عمومی روغتیا فیډرل اصلي آژانس مشر راشل والنسکی په دې اړه ولیکل، د ډیلټا رامنځته کېدل په امریکا کې د اخته کېدا موردونه چټک کړي او زیات امریکایان یې له خطر سره مخامخ کړي دي. په تیره بیا هغه کسان چې واکسن یې نه دی لګولی، دغه امریکایي چارواکي جوته کړه د دغه مهلت ورکول ښه کار دی تر څو خلک په خپلو کورونو کې پاتې شي. دغه مهلت د اکتوبر تر 3 نیټې پورې دی. د کرایه‌دارو د استلو د مخنیوي لپاره مخکنی مهلت چې د 2000 کال تر ستمبر ټاکل شوی و په جولای کې پای ته ورسېده. سترې محکمې په جون میاشت کې ټاکلې و چې د دغه مهلت تمدید باید د کانګرس لخوا تصویب شي او نور د عمومي روغتیا د فیډرل آژانس لخوا فیصله ونه شي. له جو بایډن چې تورن دی د دغې ستونزې اوارې په موقع ونه کړ، د ډیموکراټ گوند پا کینپال لور کې خپګان زیات شوی دی.
امریکایي چارواکو د هغو کسانو سم لاستی وستل چې د مکزیک دغه هیواد ته راغلي دي، د الوتکې له لارې مرکزي امریکا ته ستنول پیل کړي دي. د امریکا د داخلي امنیت وزارت ویلي د غیر قانوني کډوالو کورنۍ د ګوایټی مالا، سلواډور او هندوراس په شمول اصلي هیوادونو ته ستانه کړي دي، خو دغه سرچینې د وستل شویو کسانو د شمیر په اړه جزئیات نه دي وړاندې کړي. دغه وزارت په یو بیانیه کې ویلي د سم لاسي وستلو د یوې لارې چارې له لارې د کډوالو وستل زموږ د پولو د امن مدیریت لپاره دی او د ستر هدف په لړ کې یو ګام دی. د امریکایي چارواکو د اعلان پر اساس په جون میاشت کې د هغو کډوالو د نیولو شمیر چې غیر قانونی توګه له مکزیک پولی راوختی دی 4.5% زیات شوی دی. د هغو کډوالو د شمیر په زیاتېدا پسې چې په غیر قانونی توګه د امریکا خاورې ته ورغلي، په تیره بیا ټیکزاس ته د بایډن دولت چارواکو ویلي غواړي چې سملاسي وستل لارې چارې فعالې او ترې استفاده وکړي. تقریبا د کډوالو دریمه برخه چې په جون میاشت کې ونیول شول له مکزیک او له هغه وروسته له هندوراس، ګواتیمالا او سالواډور هیوادونو دي. د جنوبی امریکا زیاتره کډوال له اکوادور او وینزویلا راځي. په مکسیکي بېوزلي او تاوتریخوالي او دریو هیوادونو یعنی ګواتیمالا، هندوراس او سالواډور سبب شوي چې د دغو هیوادونو شاریز کلونه کلونه د ښه ژوند لپاره په امریکا کې وي. په امریکا کې بشر دوستانه غیر دولتي ډلې سکال د کډوالو ترمنځ د مړینې د زیاتېدو ښودنه کوي. د هیومن بورډز غیر حکومتي ډلې لوړوت بغړي مایک کریچ وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 120 انساني مړی کشف شوي چې د تیر کال 96 مړیو غړي پیدا شوي وو.
له پراخ ویکسینیشن سره سره د کورونا ډیلټا ډول په امریکا کې په چټکتیا سره پراخیږي او د دغه هیواد وضعیت چې د بیستونزې اوړي تمه یې درلودله لکړ کې چن وضعیت سره مخامخ کړی دی. د جو بایدن حکومت چې د جولای په دریمه په بیړه ناکه توګه له کورونا سره د مقابلې جشن تر سره ک ل دغه ناروغي سره د مقابلې لپاره عمومي دستور العملونه بدل کړی دی، په دا ډول چې حتی هغه کسان چې واکسن یې لګولې باید په بندو ځایونو کې ماسک واچوي. په امریکا کې په زیاته اندازه له واکسینیشن سره سره د واکسین د کیفیت په اړه د شک په وجه د واکسین ضد پیغامونو خپرولو په تیره بیا د بایدن حکومت د مخالفانو له لوري د ضد نقیز معلوماتو خپرول او په فیډرل حکومت د خلکو بے باوری زیادہ شویده. واشنگٹن پوسٹ پر یو رپورٹ کے دا هغه اسنادو پر اساس چې ناروغي د کنټرول او مخنیوي له مرکزونو تر لاسه کړی دي لیکلی چې د ویکسین شوو او نه ویکسین شوو کسانو ترمنځ د ډیلټا خپرېدا زیاته ده او په دې اساس باید ومنل شي چې له کورونا سره جنگ بدل شوی دی. یوازې په یو اونۍ کې د ویکسین شوو امریکایانو یو سل سلور شپېته میلیونه کسانو ترمنځ 15,000 موریدونه رپورٹ شوی دی. امریکا اوس په څه د پاسه 15 میلیون او شپږ لکه کسانو اخته او 609,000 قربانیانو سره هماغه راز د نړۍ د هیوادونو په سر کې ده. د امریکې له 310 میلیون نفوسو کابو 1,40 میلیون کسان په بشپړه توګه واکسن شوی دی. د ټیکساس ایالت جمهوری غواړي او رپکې سناتور ټیټ کروز د واکسین او ماسک اچولو په اړه د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز نوی دستور عملونه سل په سله سیاسي بللی دي نه علمي، او ویلی دي دا د ډیموکراټانو د ریاکاری خودنه کوي چې غواړي د یو امریکایي په توګه د ستاسو ازادي کنټرول او محدود کړي.
دوستانو د بینقاب امریکا د دغه نننې پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ مستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ جوړ او بریالي اوسئ.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری، Thank you.